وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوریدئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په سلسله کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي له اسلامي او ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ لپاره خپلې اړیکې له دې هیواد سره پراخې کړي. پر نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي. بشپړ معرفي د افغانستان او نړۍ له مهمو خبرونو وروسته کوم. خو روانه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له اسلامي هیوادونو څخه د ټینګو اقتصادي اړیکو غوښتنه وکړه چې د افغانستان ستونزې حل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو په پکتیکا کې درې تنه مشکوک مخالفین نیولې دي او په نړیوالو خبرونو کې باور شي د پاکستان په سرحد ایالت کې نن د یوې ځان وژونکې حملې په ترڅ کې درې تنه مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له اسلامي هیوادونو څخه د ټینګو اقتصادي اړیکو غوښتنه وکړه چې د افغانستان اقتصادي ستونزې حل شي. کرزی دغه غوښتنه د ترکیه په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د اقتصادي کمیټې په غونډه کې نن د خپلو خبرو پر مهال څرګنده کړه. حامد کرزی د دغه غونډې په حاشیه کې د اتو ګډونکوونکو هیوادونو لاستازو سره د لیدکاتو په کتار کې تیر ماښام له خپل ترکی سیال عبدالله ګل سره هم وکتل. د افغانستان د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبر شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په دغه لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو او په افغانستان کې د امنیت او بیرغونې په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو په پکتیکا کې درې تنه مشکوک مخالفین نیولې دي. د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه درې مخالفین په زیرو کلسوالۍ کې له درې میله کلاشینکوفونو سره نیولې دي. په اعلامیه کې د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. اخوا په یو بل خبر کې راغلي دي چې د لغمان ولایت په ننګرهار سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي اردو یو تن مړ او یو بل ژوبل شوی دی. خو وسلوالو طالبانو د دغو دواړو عملیاتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د پکتیکا ولایت د سروزی پولیسوالۍ کې نن سهار شاوخوا 15 بجې په یو اکمالاتي کتار باندې نامعلوم وسلوالو کسانو برید کړی. د پکتیکا د ولی ویان حمید الله زواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیخه کې د اکمالاتي کتار دوه امنیتي کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. طالبانو د پیخې مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاتوي چې په دې پیخه کې یې 15 تنه وژلي او درې موټرې یې سوځولي دي. خو دولتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي. د کندهار په زندان کې په سلګونو بندیانو د نه خوړلو احتساب کړی تر څو یې ستونزې حل شي. بندیانو ازادي راډیو ته وویل چې د زندان چارواکي ورسره سمه رویه نه کوي، روغتیا ته یې پاملرنه نه کیږي او نه پرېښودل کیږي چې له خپلو پیوازانو سره په آرامه لیدنه وکړي. دوی د افغانستان له ملي شورا څخه وغوښتل چې یو پلاوی دی د دوی د ستونزو د څېړلو په مقصد کندهار ته واستوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال هڅه کړې چې په دې اړه د زندان د چارواکو نظر هم واخلي خو پرې برلی شوی نه دی. او د امینجان خوسر صرافۍ د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 940 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ، یو پاوند 1.8 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 940 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1580 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له رضوان مراد څخه واوري.
د پاکستان پولیس وایي نن د دغه هیواد په سرحد ایالت کې وسانوشن کې 14 درې تنه ووشل او 15 نور یې ژوبل کړه. راپورونه وایي چې دا 14 هغه محل وشوه کله چې پولیسو د هغه رکشا چې ځانوشن کې پکې سپورو د دراولو هڅه وکړه. د نړۍ مشران له زرګونو کسانو سره یو ځای نن د برلین د دیوال د نړیدو د شلمې کلیسې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون لري. دا ورځې په پیل کې د جرمني مشران په ختیځ برلین کې د ګیټ سیمانی په کلیسا کې چې په 1907 کال کې د ختیځ آلمان د حکومت د مخالفانو د راټولېدو ځایو راغون شول. د برتانی صدر اعظم ګورډن براون، د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي، د روسي جمهور رئیس دیمتري میدویدف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره په جرمني کې دي. د نړۍ دغه مشران د برندنبورګ په تاک کې چې د ختیځ او لویدیځ برلین د جلا کېدو ځایو راټولېږي. په دې مراسمو کې د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف، د پولند پخوانی ولسمشر او یو شمېر نور سیاسي فعالان چې د برلین د دیوال په نړېدو کې رول لوبولی هم برخه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل:
I am delighted to be here in Berlin for this historic occasion.
هغه وای زړه راخوخم چې په دې تاریخي مراسمو کې په برلین کې هم دا خار نه وازی د جرمني بلکې د اروپا امریکا او ټول نړۍ لپاره مهم خار دی. زه د جرمني صدر اعظم ته نه وازی د غلوی کار بلکې د هغه ګامونو مبارکي ویم چې د هغه حکومت پورته کوي. په 1907 میلادي کال کې د برلین د دیوال په نړیدو سره ختیز او لویدیز آلمان سره یو ځای شول او له دې بدلون یو کال وروسته بیا پخوانی شوروي اتحاد هم ړنګ شو. د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو مشران نن د ترکیې په استنبول ښار کې په خپله سرمشریزه کې د سوداګرۍ او فقر د لرې کولو په لارو چارو خبرې او بحثونه کوي. په همدې حال کې د سودان ولسمشر عمر حسن البشیر چې نړیوالې جنایي محکمې په جنګي جرمونو تورن کړی او د نوموړي د نیولو امر یې هم صادر کړی په دې سرمشریزه کې خپل ګډون لغوه کړی دی. اروپایي ټولنې چې ترکیه د غړیتوب ترلاسه کولو په هڅو کې ده له انقرې غوښتي چې د اسلامي کانفرنس په دې سرمشریزه کې دی د سودان ولسمشر ته بلنه ورنه کړي. خو د ترکیې مشرانو ویلي چې بشیر په دې غونډه کې ګډون هم وکړي دوی به ونه نیسي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما باندې په واشنگتن کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني. دا کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو په اړه د متحده ایالاتو هڅې داسې ښکاري چې له خنډونو سره مخامخ شوې دي. امریکایي چارواکو د اوباما او نتنیاهو ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو په اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی. امریکا سره لدې چې د اسرائیل لخوا په لویدیځ غړه کې د یهودانو لپاره د نویو میسینو له جوړولو سره خپل مخالفت څرګندوي خو په عین حال کې بیا له فلسطیني ادارې غواړي چې مخکې له مخکې شرطونو پرته باید د سولې خبرو ته کښېني. فلسطیني ادارې بیا ټینګار کړی چې د شخړې د هواري لپاره د هر ډول خبرو مخکې باید د اسرائیلو حکومت د یهودي میسینو جوړول ودروي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس تېره اونۍ وویل هغه به د یهودي میسینو د جوړولو د قضیې په اړه د امریکا له دریځ نه د مایوسي کېدو له امله په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید نه کړي. د عباس دا ګام به کېدی شي د منځني ختیځ د سولې د خبرو اترو پیل کېدل څو نورې میاشتې هم وځنډوي. او په عراق کې د امریکا پوځوي د دوی دوه پیلوټان تېره ورځ هغه مهال مړه شول کله چې هلیکوپتر په صلاح الدین ایالت کې د کیناستو په وخت له مشکل سره مخامخ شوه. پوځوي یو بل امریکایي سرتیری په یوې جلا پیښه کې چې په المبار ولایت کې شوې وشل شوی دی. امریکایي ځواکونو ویلي د دغو دواړو پیښو د څرنګوالي او علت په اړه تحقیقات کوي. په عراق باندې د امریکا په مشرۍ له 2003 میلادي کال له حملې را په دې خوا تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 4,360 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطلب لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی چې د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره انقرې ته تللی پر ګاونډیو او اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د امن او بیارغونې په برخه کې د مرستې زیاتې کړي. د افغانستان ملي شورا پر حکومت انتقاد وکړ چې د دې شورا د وژل شوو غړو د عاملینو په نیولو کې لازم اقدام نه دی کړی. د کندهار د عامې روغتیا له رئیس سره د خنزیر د انفلونزا د ناروغۍ د خپرېدو په اړه مرکه لرو.
د کندهار په اوسېدنه کښې موږ مثبت پېښه لرو، ولې یوازې په دغه بیز کښې چې هوایي میدان کښې دی په دغه خارجانو کښې 2 مثبت پېښې ده.
د افغانستان د روانو حالاتو په اړه له یو لړ نورو راپورونو سربیره په پېښور کې د نننۍ ځانمرګ برید په اړه راپور دراورو او دغه راز اورئ چې سیاسي کارپوهان وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځي پرمختګونو وروسته د دایمي ثبات ساتلو لپاره په کار ده چې د سیمې بیا رغونې ته پام زیات شي. په یو بل مطلب کې اورئ چې چین په افریقا کې څه غواړي. او د خپرونې په وروستۍ برخه کې هم زما سیمه زما مینه پروګرام مه هېروئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په ترکیه کې وویل چې هڅه کوي له اسلامي هیوادونو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخې کړي. د له اسلامي او ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره اړیکې پراخې کړي. د ترکیې ولسمشر هم هیله څرګنده کړه چې د افغانستان حکومت به د دې جوګه شي چې د هیواد ټولو برخو ته ځان ورسوي. هغه په عین حال کې د ښاغلي کرزی ملاتړ څرګند کړ. په دې اړه عصمت ساروان له تفصیل سره.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې تېره اونۍ د اسد د 9 نیټې د جنجالي انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، نن د افغانستان د شخړې له پای ته رسېدو سره د مرستې لپاره له اسلامي هیوادونو سره د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا غوښتونکی شو. ولسمشر کرزی د ترکیه په استانبول کې د ترکیه د ولسمشر عبدالله ګل او د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په شمول د اتو اسلامي هیوادونو له ولسمشرانو سره د اسلامي هیوادونو د مشرانو د کانفرنس په څنګ کې وکتل. کرزی نن سهار مخکې تر دې چې د اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شي وویل دا مناسب وخت دی چې افغانستان د سولې او سوکالۍ ژوند پیل کړي. کرسی وویل د افغانستان ګټې په دې کې دي چې له خپلو ګاونډیانو سره ورورګرویزي اړیکې آزاد سوداګري او ترانزیت او د همکارۍ یو مؤثر چاپیریال ولري. افغانستان چې په وچه کې ایسار دی لوی تجارتي لارې په ایران او پاکستان سپری دي. د ترکیې ولسمشر چې هیواد یې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې سرتیری لري د القاعده شبکې په شان د سختدریزو ډلو د له منځه وړلو لپاره په افغانستان کې د ناټو د ماموریت ملاتړ وکړ. هغه وویل موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې د ټولې سیمې او نړۍ لپاره د تروریزم د خطر مخه ونیسو. موږ هلته د دې لپاره یو چې افغانستان بیا د تروریستانو په خوندي ځای بدل نشي. د ترکیې ولسمشر همداراز وویل چې افغانستان تر هغو پورې بهرنیو ځواکونو او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري چې افغانان د دې جوګه کیږي چې په خپل امنیت وساتي. هغه په عین حال کې وویل چې دوی به په افغانستان کې د تل لپاره نه وي. د افغان ځواکونو روزنه او په وسلو سنبالونه به دا امکان برابر کړي چې زموږ ځواکونه له افغانستانه ووزي او امنیتي چارې خپلو افغان وروڼو ته وسپاري. عبدالله ګل د افغانستان له لانجمنو انتخاباتو وروسته د دغه هیواد د یووالي لپاره د ولسمشر کرزي د هلو ځلو ملاتړ وکړ او ویې ویل زه ډاډه یم چې په لنډه موده کې به تمرکز تر وسه وسه د حکومت په پیاوړتیا وي چې د افغانستان هرې برخې او د ټولنې هرې پرګنې ته ورسېدلی شي. دا هغه څه دي چې د انتخاباتو له اوږدې پروسې ورته فوري اړتیا ده.
و مورید چې افغان ولسمشر حامد کرزی چې د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره انقرې ته تللی په ګاونډیو او اسلامي هیوادونو یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د امن او بیارغونې په برخه کې د مرستې زیاتې کړي. د افغانستان ملي شورا پر حکومت انتقاد کوي چې د دې شورا د وژل شوو غړو د عاملینو په نیولو کې لازم اقدام نه دی کړی. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي شورا غړو نن د دې شورا د یو شمېر وژل شوو غړو یاد غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د ملي شورا د دواړو جرګو ګڼ شمېر غړو برخه اخیستې وه. دوی وویل چې لا تر اوسه هم په بغلان ولایت کې د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د شپږو تنو غړو د وژل کېدو په اړه لکه څنګه چې لازمه ده تحقیقات او اقدام نه دي شوي، خو لوی څارنوالۍ بیا دا څرګندونې نه مني او وایي چې په دې برخه کې عملي اقدامات کړي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار راپور ته.
د افغانستان ملي شورا وایي چې په تیرو څو کلونو کې د دې شورا دولسنه غړي وژل شوي، خو د عاملینو د نیول لپاره یې حکومت لکه څنګه چې لازمه ده اقدام نه دی کړی. د ولسي جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د وژل شوو غړو په یاد غونډه کې څرګنده کړه چې له اوس څخه دوه کاله مخکې په بغلان ولایت کې د دې جرګې د اقتصاد د کمیسیون شپږ تنه غړي په یو تروریستي پیښه کې ووژل شول، خو د دې په خبره لا تر اوسه اړوندو حکومتي ادارو د دې پیښې په اړه لازم حقیقت نه دیګړي او عاملین د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوی.
امروز کې بیش از 2 سال از فاجعه علمناک کربلا
نن ته باندې 2 کاله د بغلان له دردناک پیښې څخه تیریږي. خلاتر اوسه هم د افغانستان عدلی او قضایی ارګانونه د دې پیښې د عاملینو د نیولو پاړه چې د ولسی جرګې د غړو سربیره څخه باندې اویات نه ماشومان پکې وژل شول، ملي شورا ته چا معلومات نه دی ورکړي.
د ملي شورا د کار له پیل څخه تر اوسه پورې د مشرانو جرګې یو او د ولسی جرګې یو لسنه غړي وژل شوی. له اوس نه دوه کاله مخکې په بغلان ولایت کې د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون رئیس مصطفی کاظمی او د دې کمیسیون 15 تنه نور غړي په یو تروریستي پیښه کې چې هیڅ یو ډلې مسولیت و نه مانه وژل شول. د غراز د ولسی جرګې څلور تنه نور غړي هم په کابل او ولایتونو کې په څو تروریستي حملو کې وژل شوی دي. د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي هم په دې غونډه کې له حکومت څخه په ټینګه غوښتنه وکړه چې مجرمینو ته سزا ورکړي تر څو نورو ته پند وګرځي او جرم ونه کړي. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي د بغلان د پیښې د تحقیقاتو په اړه د ولسی جرګې د غړو څرګندونې نه مني او وایي چې دوی د دې پیښې په اړه جدي تحقیقات کړي. په پیښه کې یو شمېر لاسلرونکي نیولي او مجازات کړي هم دي. د تحقیق په چارو کې د لوی څارنوالۍ مرستې مرستیال فضل احمد فقیریار په دې اړه آزادۍ راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
هغه کسان چې په ترور کې لاس درلود اولس کسان وو، او د هغه نور مسؤلین د ولایت چې د والي وو یا پولیس یا امنیت ملي او منصبین د معارف وو، دوی هم د دوی تحقیقات تکمیل شوي. د روسان والي لخوا د تروریستانو په 14 کالو 40 کالو باندې هم محکوم شوي دي، او دغه مامورین چې احمال کړي وو سطحي حبس او جریمې نقدي محکوم شوي دي.
د ملي شورا کاري دورې ته څه کم یو کال پاتې دی. خو د دې شورا غړي وایي چې دوی د ناامنیو له امله نشي کولای چې له خپلې خوښې سره سم ولایتونو ته ولاړ شي او له خپلو مؤکلینو سره د هغوی د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړي. خو امنیتي چارواکي څرګندوي چې دوی په تیرو کلونو کې په هر ولایت کې د ملي شورا د غړو له غوښتنو سره سم دوی ته د تګ راتګ شرایط برابر کړي دي، او د دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازمه هڅه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان د ملي شورا نن د شورا د یو شمیر وژل شو غړو یاد غونډه جوړ کړه، او په دې غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د دې شورا د وژل شو غړو د عاملینو په نیولو کې تر اوسه پورې لازم اقدام نه دی کړی. مخکې مو واورېدل چې د کندهار په محبس کې سیاسي بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی دی. څو تنو زندانیانو ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
بندیانو سره دغه رقم ظلم روان دی، ډوډۍ نو نه ده سمه، دوا مو نه ده سوه، مریضان یعنی که څوک وزه دوا ورته وکړي چې مطلب زه مریض یم دوا نه لرم، دا دوا چې بېرته راځي به زموږ بېرته په دمه بس بېرته یو منتخب ډاکټر شته دې ته صرف ثبوت دوا دغه سمور ته ورکوي. نو دا بیا پر د بندیانو باندې د بازار په ریټ باندې د چنده خرڅوي، یا که چا پیسې نه درلودې یا د لږ ځای مسافر و دغه بیا ام دوا سمحمد ام د بازار د تازه فکر د شفاخانې ته ولاړ چې تا به موږ راغه وخت په جایې وفر کړو چې نورې د افکارو غوښتنې مو سیل نه دي چې پارلمان والا موږ ته راغلي نه دي، موږ یې کار نه کوو.
د چوتنو د کندهار د زندانیانو څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي چې یو هیئت کندهار ته استولې تر څو په دې زندان کې د بندیانو وضعیت له نږدې وڅېړي او د معلومه کړي چې کوم عوامل د زندانیانو د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب سبب شوي دي. ویل کېږي چې په دې زندان کې شاوخوا 3500 سیاسي بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو په احتساب کې برخه اخیستې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا لپاره نن په جلال آباد کې د اچول شویو رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل شوې ده. دلته د بکسونو رای یو ځل بیا تر لیکلو وروسته په کابل کې د انتخاباتو کمیسیون ته استول کېږي او نتیجې به بیا هلته اعلان شي. خو د ولایتي شورا کاندیدان وایي چې دا پروسه هم ورته شفافه نه ښکاري او په کار وه چې نتایج یې په جلال آباد کې اعلان شوي وي. له جلال آباد زموږ خبریال په دې اړه راپور لري.
انتخابات د کمیسیون د حقوقي چارو مشر خالد اوریا ویل د ننګرهار د ولایتي کاندیدانو په غوښتنه د غړای یو ځل بیا تر چیړنې او شمیرنې لاندې نیسي. د ویل
مازه سوي ټیم دلته ننګرهار ولایت ته راغلی، دا دوی غواړي چې د ننګرهار ولایت د ولایتي شوراګانو نتایج د سره وڅېړي او هغه کاپي فورمونه چې دلته موجود په خپله ولایتي دفتر کې دي د بکسونو ترمنځ هغه راغونډ کړي او وروسته د هغې پر اساس باندې دغه نتایج له سره یو جمعبندي کړي.
خو د ننګرهار د ولایتي شورا بیلابیل کاندیدان په دغه رایه څېړنه او شمیرنه پوره باوري نه ښکارېدل. څو تنو ازادۍ راډیو ته وویل.
نو محمد ولو ناصری کاندیدین موږ بیا هم مطمئن نه یو په دې باندې چې دا به شفاف او پاک رشمار نه وي. دا که سره ټول شمار کېدل بیا موږ دا د یو صندوقونه راوړي چې هغه صندوقونه یا وایي چې دغه ورکه نسته یا یو بل حساب باندې لمخې مکمل ټول شمار نسته، ځکه په دې باندې موږ سم مطمئن نه یو. ځکه مطمئن نه کېدل چې تر اخته هم دغه ځکه چې موږ ته اعلان شي کنه هم د ننګرهار کې به اعلان شي.
زمانو ملک افریده یاره په دې باندې موږ بیا هم ډاډه نه یو، ځکه چې غلطي به ختمون کې دا درغلی خو پکې موجود ده. که موجود نه دی که د سید را شمار نه شمار کولن باید چې بدلته په ډاک دغه تشمار لوي بیا د سنو چې د لیستونه بیا ځکه قابل ته
دا عبد امیر محمد ننګرهار ولایتي شورا په سلو کې مانوم جاوید زمان د الحاج محمد زمان غم شریک زوی ما قلم نشو ویل چې سلفی صد به دارای پاکه اوسېږي، خو زه په دې مطمئن یم چې زیاته برخه به دا پاکواله او شفافیت به مېسته راځي.
د ټاکنو د کمیسیون حقوقي مسول خالد اوریا بیا ویل په ننګرهار کې د رایو د شمیرنې نتیجه د وکیلانو په لاس ورکول ممکن نه دي.
کاندیدانو د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسیون د فیفا او د نور مدني ټولنو استازي دلته وجود لري او پروسه دوی ته تشخیص او دغه هیئت د دغه کار په خاطر دلته راغلي دي او موږ غواړو چې دغه پروسه په دغه ترتیب سره نظر په هغه پروسیجر چې مرکزي دفتر لخوا جوړ شوی او پر هغه بنسټ باندې موږ دغه کارونه وړاندې وي. زه فکر کوم چې دوی موږ سره موافق اول او دوی راضي سره معلومي چې ان شاء الله د دې نه کېدلی شي چې موږ یو ښه نتیجه لاسته راوړو.
کتونکي وایي دغه رایه شمیرنه به یو ځل بیا د مخکینۍ په شان کومه ښه نتیجه په لاس را نه وړي، ځکه چې دا شمیرنه او څېړنه هم شفافه نه ښکاري.
اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لندو او منځنیو چپو سربیره په لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 0.5 چپه هم اوریدل شي. د غراز موږ وی پانه ته هم ورتلای شي. په وی پانه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه معلومات لوستلای او کتلای شي. د وی پانه پته مو ده www.azadiradio.org. د کندهار جامع روغتیا ریاست وایي د دې ولایت په اوسیدونکو کې تر اوسه پورې د خنزیر د انفلونزا د ناروغۍ مثبتې پیښې نه دي لیدل شوې. د عامې روغتیا وزارت په وروستیو کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د خنزیر د انفلونزا له امله د څو تنو افغانانو د مړینې او په دې ساري ناروغۍ د سلګونو افغانانو د اخته کېدو خبر ورکړی. د کندهار جامع روغتیا رئیس ډاکټر قیوم په خلال ازادي راډیو سره په مرکه کې په سیمه کې د خنزیر پر انفلونزا د افغانانو د اخته کېدو د ردېدو تر څنګ دا تایید کړ چې د کندهار په هوایي اډه کې څه باندې 10 تنه بهرنیان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. زموږ سیمه ایز خبریال په دې اړه لخواغلي په خلاص سره مرکه کړې ده. په سر کې په خلا وایي
خپل د کندهار په اوسېدل کې موږ مثبته پېښې لرو، ولې یوازې په دغه بیز کې چې هوایي میدان کې دی په دغه خارجانو کې 2 مثبتې پېښې لرو.
ډاکټر صاحب، د کندهار د عامې روغتیا ریاست د دغه ناروغۍ په وړاندې باندې همدا اوس کوم ګامونه اوچت کړي دي؟
موږ ډېر څه کړي دي په دې اړه باندې. مخکې له دې د میزان د 15 څخه تر 20 تاریخ پورې موږ یو د آګاهي یو کمپاین ترسره کړي چې په هغه کې ډېر زیره اوسېدونکي د دغه ښار موږ د دغه ناروغۍ په اړه باندې خبر کړل. ټولو مکاتبو، ټول هغه مځایونو کې هغه د ګڼګونو ریاستونو ځایونو چې هغو ته ولاړو، د هغو سره د دې سره ولیدل او د دغه ناروغۍ په اړه معلومات دا مخکې د دغه دې شروع نه دي چې د ناروغۍ په افغانستان کې شروع سمې ده فعالیت ترسره وروسته د هغه څخه موږ چې کله دا عملا په افغانستان کې د شروع کېږي دا ناروغۍ چې مثلا هرات، کابل، دغو ځایو کې کندهار موږ یو ټول خبرې رسنۍ ته هغه ویښوي ټکي چې د دغه ناروغۍ په اړه باندې موږ
ډاکټر صاحب، خلکو ته څه پکار دي چې په دغه ناروغۍ باندې اخته نه سي؟
مثلا هغه د لاسو پاک پرېولي کتابونه باندې د ککړو لاسونو په پزه او سترګو باندې وهل داسې نه ده باید تړې ډډه وکړي. مثلا کله چې سړی پچېږي یا ټوکېږي باید د خپلو خولو پزه باید د دسمال باندې وتړي وی پوښي، او کله چې دا وکړي هغه دسمال وروسته د هغه څخه پاک پری وي، او یا که چېرې داسې دسمال چې هغه د یو وار استعمال لپاره وي نو وروسته هغه په مناسب ځای کې په ګڼګونو ځایونو کې مثلا چېرته ډېر ګڼګونې وي او د مرض د خپرېدو امکانات پکې ډېرې وي، د هغه ځای څخه دې ځان وساتي. په دې خاطر باندې دولت دا ټول مکاتب پوهنتونونه رخصت کړي دي. مثلا هغه څوک چې په دغه ناروغي باندې اخته وي هغه ته باید یو متر فاصله ولري، ځکه د یو متر فاصلو ته چې کمه وي دغه ویروس خپرېدونکي دغه ناروغ څخه دغه روغ شخص ته ډېر ډېریږي. او کله چې دوی دغسې نشو مثانېله یا ټوخی ولري، یا ستونه دروکي، یا بندونه دروکي، یا سالس پتراخ وي تبه ورسره ولري، او دغه لږ شدید وي سیر وکړي، بیا کولی شي ژر تر ژره هغه روغتیايي مرکز ته ورسي او د روغتیايي کارکوونکو سره خپله سلا او مشوره وکړي.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر قیوم په خلاو چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې په سیمه کې د خنزیر د انفلونزا د ناروغۍ د خپرېدو په اړه معلومات راکول، نوموړی وایي چې په سیمه کې په البته په کندهار کې هیڅ یو افغان تر اوسه پورې په د خنزیر په انفلونزا وبخي نه دی اخته شوی، خو په کندهار هډه کې څه باندې 10 تنه بهرنیان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
د دې لپاره چې د خوکی اسوین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سي لري، لکه کینو، مالټا او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای سئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د دې سره سره چې د پکتیکا ولایت ډیری اوسیدونکو د کلیو د پراختیا او بیارغونې د وزارت په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام له پڅ بهیر او په دې اداره کې د مالی درغلیو څخه سر ټکوي. خو د دې ادارې مشر خالد بهادر وایي چې د تیرو څو کلونو په انترڅ کې لږ تر لږه یو نیم زر لوی او کوچنۍ پروژې چې مالي لګښت یې څه باندې 200 میلیونو افغانیو ته رسېږي بشپړې شوي او عملاً د خلکو په واک کې ورکړل شوي دي. په دې اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر له ښاغلي بهادر سره مرکه کړې چې تاسې اوریدو ته رابولم.
د پکتیکا ولایت د کلو پراختیا او بیارغونې ادارې مشر خالد بهادر صاحب کپلن لټوګه په دې ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام د بهیر د سرنګوالي او د دې پروګرام په چوکاټ کې د بشپړ شو پروژو د شمیر او مالی لګښت په اړه یو څه وست.
موږ په 1930 کال کې چې دا پروګرام شروع شوی دی، د 1930 کال تر اخره پورې موږ 1300 پروژې جوړې کړې دي چې له دې جملې نه 1500 پروژې تکمیل دي. په یو نیم زر پروژو باندې چې مصرف شوی دي 255 میلیونه اته لکاو درې وزرو 999 افغانۍ تروسه په مصرف شوی دي. په دې جمله کې 318 پروژې د سرکو تکمیل شوی دي، 4600 لاسي پمپونه خلکو ته خودل شوی دي. په همدې شکل باندې جنراتورونه دي، دیمونه دي او نور وړي پروژې دي، استنادي دیوالونه دي. دا پروژې دي چې دا کار شوی دي.
دغه بشپړ شو پروژو څخه په څه شمیر کې کورنۍ ګټه پورته کوي؟
له دغه نه تقریبا په 1900 کورنۍ له دغه ټولو پروژو نه ګټه اخلي. چې تعداد د اشخاصو په هغه باندې حساب کو خو بیا ډیر راځي، حتی له 5 لک نفر نه زیات راځي.
ریسیپ تاسو د ملي پیوستون د پروګرام د تیرو کلونو د لاسته راوړنو یادونه وکړه. خو زه یو اوسیدونکو شکایت کوي، وایي چې د روان کال د پایل راهیسې په پکتیکا کې د ملي پیوستون پروګرام کارونه په ټپه ولاړ دي. ځینې خلک خدا هم وایي چې په روان کال کې د دې پروګرام په پروژو کې 150 میلیونه افغانۍ اختلاس شوی. تاسو د ځایي اوسیدونکو د دې ډول شکایتونو پر وړاندې څه ویل غواړئ؟
دا سید دا خبره درسته ده، ځکه چې هغه سراب چې موږ ته پیسې په حواله کې راوړي، دلته خو ما مخکې ویل چې بعض امنیتي ستونزې وي چې موږ خلکو ته مستقیما پیسې نسو ورکولی. پیسې موږ د حوالې له طریقه مستقیما شوراګانو ته ورکولی او یم قراردادیانو ته ورکولی چې شوراګانو قراردادیانو ته ورکولی او یوغو تشتیق او د پروژو چې تکمیل بس وي. دغه پیسې د سراب سره هغه سراب چې له بانک مرکزی نه پیسې را انتقالوي را حواله کوي دغه سره وزن لري، چې دا مسله تر تحقیق لاندې ده او وس هم په چرنوالی کې دا موضوع برسی کېږي. امکان لري چې په دې نږدې ورځو کې نتیجه راوځي. تر اوسه پورې پروژې د شروع شوی او هغه نفر چې په دې مورید باندې توقیف شوی دی هغه هم لا په توقیف کې دي. څلور کسه په لن توقیف کې دي.
رئیس په دې وروستۍ پښتنې په توګه درنو پښتم د معلوماتو لمخې د ملي پیوستون پروګرام تر اوسه د پکتیکا ولایت په 14 ولسوالۍ کې پل شوی. په داسې حال کې چې د دې ولایت په اداري تشکیل کې 25 ولسوالۍ ځای لري، تاسو په پاتو ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروګرام د پلي کېدو لپاره څه پلان لري؟
د اندل پر موږ پلان ده چې هم دغه پروژې تکمیل شي، پیسې توزیع شي. موږ په ټولو ولسوالیو کې چې پکتیکا مکمل تر پوشش لاندې راشي، په جانخیلو کې، په ډیلو او خوشامند کې، په وړ ممی کې، په تروو کې، په برمل کې او په وازی خوا کې موږ سرویګانې کړې دي. هغه لګلې دي مرکز ته تر څو چې ټولو ته منظوري ورکړي او پروګرام ملي پیوستون پروګرام په ټولو پکتیکا تر پوشش لاندې راول او شروع کړو. په باقي مند ولسوالیو کې پلان په 14 ولسوالیو کې موږ همکار موشته برکده او په یو ولسوالۍ کې یو داخلي انجن چې دی اړې په نوم یادېږي د برمل په ولسوالۍ کې دغه قرارداد کړی دا پروګرام په مخ ولي. پروګرام تقریبا په څلور ولسوالۍ کې مطلق تکمیل شوی دی، کمپلیټ شوی دی. آینده پروګرامو لکه وړي قرضې او د شنور پروګرامو په هیله یو چراسي او په دغه ولسوالۍ کې لسر بیا نور پروګرامونه شروع کړو.
د پکتیکا د بیارغونې د کلو د بیارغونې او پراختیا د ادارې له رئیس سره مرکه وه. خالد بهادر وایي چې په دې ولایت کې د بیارغونې ډېرې پروژې بشپړې کړې او عملاً یې د خلکو په واک کې سپارلې دي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روانه انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري. لطفاً د ازادي رادیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان رجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
تاسو ازادي رادیو اوریدئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې او د خبرونه په پاتې برخه کې په پیښور کې د نننۍ ځانمرګي بریټ له حاله مو خبرو د غرض اوري چې سیاسي کارپوهان وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځي پرمختګونو وروسته د دایمي ثبات ساتلو لپاره په کار ده چې د سیمې بیا رغونې ته پام زیات شي. د غرض مو په بلوچستان، البته د بلوچستان په ژوب سیمه کې د افغان کډوالو له ستونزو خبرو او په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې چین په افریقا کې څه غواړي. زما سیمه زما مینه پروګرام هم د خبرونه وروستي موضوع جوړوي. خو اوس به بیا هم رضوان مراد ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه راووروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن په استنبول کې د نړۍ له یو شمېر اسلامي مشرانو سره د افغانستان او اسلامي نړۍ پر روابطو خبرې وکړې. د پاکستان پولیس وایي نن د دغه هیواد په سرحدي حالت کې یو ځان وژن کې 14 درې تنه ووشل او 15 نورې ژوبل کړه. د نړۍ مشران له زرګونو کسانو سره یو ځای نن د برلین د دیوال د نړېدو د شلمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون لري. د اسلامي کانفرنس د غړو هیوادونو مشران نن د ترکیې په استنبول ښار کې په خپل سرمشریزه کې د سوداګرۍ او فقر د لرې کولو په لارو چارو خبرې او بحثونه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما باندې په واشنگټن کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې ترسره کړي. او په عراق کې د امریکا پوځ وایي د دوی دوه پیلوټان تیر ورځ هغه مهال مړه شوه کله چې هلیکوپتر په صلاح الدین ایالت کې د کناستو پر وخت له مشکل سره مخامخ شوه.
مخه مو اوریدل چې په پیښور کې په نننۍ ځانمرګي حمله کې شاوخوا لسو کسانو ته مرګ ژوبل او خپله پیښور پرون هم دی وی بلې خونړۍ ځانمرګي حمله شاهدو چې په کې باندې 500 کسانو ته مرګ ژوبل او خپله په دې اړه له پاکستان زمو خبريال راپور لري.
د دوشنبه په سهار د پیښور په لطیف آباد سیمه کې د حلقوي سرک د پاسه د پولیسو د تلاشۍ د وی پوسټي سره په خوا کې په رکشا کې سپور یو کس ځانوالو زولو. په دې حمله کې درې کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د پیښه ځای افغان کالونۍ، اتحاد کالونۍ او فقیر آباد ته نږدې موقعیت لري او د پولیسو مامورین وایي د برید کوونکي هدف دا ځای نه بلکې د پیښور خارې سیمه وه. خو کله چې د پولیسو د تلاشۍ سره مخ شو نو همدلته یې ځانوالو زولو. د پیښور ښار یو امنیتي مسؤل صاحبزاده انیس وای د پولیسو مامورینو خار ته د ننوتو ټولې لارې پوښلي. همدا ده چې په رکشا کې سپور کس خار ته د ننوتو موقع ترلاسه نه کړه.
رینګ روډ سره یو برانچ روډ دی، هغه باندې د پولیس چې کوم ناکبندي وه هغه باندې دا افسوسناک واقع شوې ده. د پیښور چې کوم حالات دي او د پیښور ته چې کوم خطره لایي کی د هغې په رڼا کې او چې کوم پرونی واقع وشوه داسې حالات نه فرسټ هم خاص کر پولیس خپل ناکبندی او سیکیورټي مزید مضبوطی همداره نتیجه کې دا چیک پوسټ د هغې سیکیورټي پلان یو اشاره ده. دے چیک پوسٹ باندھے چکلا رکشے چیکنگ ہو شو اور دے دوران کے کسی کا خود کے شناخت ہو چاہے محسوس کرا کہ چیک پوسٹ باندھے سار پیش ہو نہ خپل ځان اوشلو. دے پر نتیجہ کے درے کسان کی دی آغازونگا شہیدان شوی دی پنځه کسان کی دی زخمیان دی.
د پیښور ښار د بمونو د خونسا کولو د ادارې مشر شفاقت الله وایي ځانمرګي برید کوونکي د لسو کیلوګرامو پورې چاودېدونکي مواد په ځان پورې تړلی وو. په پیښور ښار کې د یک شنبې په ورځ هم یوه ځانمرګي حمله شوې وه. د متنو په دیزو سیمه کې د دې حملې په ترڅ کې 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 30 نور ژوبل شوي وو. د پیښور ښار اوسېدونکي پرله پسې ځانمرګو حملو د ډېرو اندېښنو سره مخ کړي دي. د محمد زبیر په نوم یو ځایي اوسېدونکي د ازادۍ راډیو ته خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
ولا مونږ څو وایو دې بارے کې بس خدای دې پکې خیر واچي او بس زموږ ملکی حالات خراب دي. الله دې رحم وکړي چې موږ د ملک خدای پاک ټیک کی او خدای پاک دې رحم وکړي په ټول مسلمانانو باندې او خدای دې مسلمانان ته خیر کی. او بس دې الله دې طرف نه دي پوری خبر ده او بس روزو رزق مسلې دي. نو بس حکومت لږه پکار دی چې بس سکیورټی دی لګدا کی او دغه خپل لګه دی تیس کی او دا څورته وي چې نور داسې دغه وی کنه حفاظتی ته دغه دی هغه دی پکیو کی او نور موسو وای بس حکومت خپل پوی دی جنو
خود سرحد ایالت د اطلاعات وزیر می افتخار حسین وای دوی د ټولو ځانمرګو بریدونو او بمی چاودنو باوجود په قوي مورال د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه بوختي یادونه وړ ده چې تیره شپه ناوخته هم د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو ځانمرګ برید کوونکی مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسي د پولیسو د مامورینو لخوا په ډزو وژل شو په جنوبي وزیرستان کې د حکومتي عملیاتو د پیلېدو نه پس د پاکستان په ښاري سیمو او په ځانګړي ډول پېښور ښار کې بمي او ځانمرګي بریدونه زیات شوي دي د پېښور ښار له دریو خواو نه د پاکستان د قبایلي سیمو سره په درشل کې پروت دی
له پاکستان د ازادي راډیو خبريالو چې په پېښور کې د نننۍ ځانمرګ برید په اړه راپور راکو په پېښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې د حملې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د پاکستان پوځ له څه مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د سختدریزو په وړاندې عملیات پیل کړي دي په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو له پرمختګونو وروسته کارپوهان وایي چې په دې سیمه کې د دایمي ثبات د ساتلو لپاره پکار ده چې د هغې بیا رغونې ته پام وشي په همدې حال کې ځینې پاکستاني چارواکي بیا وایي چې دوی به بېرته قبایلي مشران پیاوړي کړي سختدریزو طالبانو په تېرو دوو کلونو کې په سلګونو قبایلي مشران وژل او پرلپسې هڅه یې کړې چې قبایلي مشران سر پورته نه کړي پر دې موضوع اسمت سروان راپور لري
پاکستانی پوځیان په جنوبی وزیرستان کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي خو د هغوی برای له خطر سره مخامخ دی ځکه چې د دغه هیواد حکومت د دې لپاره چې په دې قبایلي سیمه کې القاعده او طالبان بیا ځالې جوړې نه کړي د بیا رغونې پلان نه دی اجرا کړی د پاکستان پوځ په دې سیمه کې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پرته ده شاوخوا شل ورځې وړاندې حمله پیل کړه په جنوبی وزیرستان کې د نږدې 8000 طالبانو پر ضد د شاوخوا 10000 پاکستانی ځواکونو د عملیات امریکا وستایل په وروستي ورځو کې پاکستانی پوځیان په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو درو مهمو اډو ته ننوتل او اکثره سختریزي په تیښته بریالي شول خو څارونکي وایي چې د پوځ دا برای ممکن تر یو وخت پورې وي ځکه چې د پاکستان پارلمان د دې سیمې لپاره له جګړې وروسته کوم پلان نه دی وړاندې کړی او دا طالبانو او القاعده ته لاره وربي چې بیا په سیمه کې ځانونه منظم کړي د سیاسي چارو پاکستاني کارپور رسول بخش رئیس وای فکر کوم دوی وخت له لاسه ورکوي په قبایلی سیمو کې حق قوانین نه تطبیقیږي چې د پاکستان په نورو سیمو کې نافذ دي د دې سیمې لپاره د مرکز له لوري استازي ټاکل کیږي چې پولیټیکل ایجنټي بولي او له قبایلی سیمو سره هغه سي چلند کوي چې په پخوا زمانو کې د مستمرې له اوسیدونکو سره به استعمارګر وکاوه مثلا پولیټیکل ایجنټ کولی شي د یو تن د جرم په خاطر یوې قبیلې ته سزا ورکړي یا یې کورونه ورونړوي له بلې خوا په وروستیو کلونو کې د قبایلو اکثره مشران سختدریزو طالبانو ووژل د دې سیمو د اوسیدونکو اقتصاد د وسلو او مخدرو موادو په کاروبار ولاړ دی د امکاناتو د کموالي له امله تعلیم پکې کم دی او یوازې 3% ښځې لیک لوست کولی شي د پاکستان نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې ولیکل چې که د قبایلي سیمو د خلکو د ژوند ښه کېدو ته توجه ونه شي په وزیرستان کې اوسنۍ کامیابۍ به بې نتیجې شي او د سختدریزو یو بل نسل به سر راپورته کړي د پاکستان پارلمان یوازې تشیجمنې کړي د تیرې دوشنبې په ورځ د صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني دفتر وویل چې له ایالتي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د جنوبي وزیرستان د بیا رغولو لپاره یو ستراتیژي جوړ کړي خو ایالتي حکومت تر اوسه پورې ځواب نه دی ورکړی د پاکستان د قبایلو د چارو د وزارت یو مقام طارق حیات وویل چې حکومت بل عملیات وروسته سیمه ییز قبایلي مشران راوړاندې کړي هغه وایي چې بیرته قبایلي مشرانو ته واک ورکول په دې سیمه کې د امنیت د ټینګولو تر ټولو ښه لار ده
له اسمت سروان نه مننه چې د جنوبي وزیرستان کې د پوځي پرمختګونو وروسته د سیاسي کارپوهانو له نظرې خبر کړو سیاسي کارپوهان وایي چې د دایمي ثبات ساتلو لپاره په کار ده چې د سیمې بیا رغونې ته پام زیات شي بیا هم پاکستان کې تم کیږو د پاکستان د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې میشت افغانان د پولیسو له زورولو شکایت کوي او وایي چې له تیرو شلو 15 کلونو را په دې خوا په همدې سیمه کې د مهاجرت ژوند کوي او په خوارۍ غریبۍ بوختي خو پولیس یې پرته له کومه جرمني سي او بندیانوي د افغانانو د ستونزو په اړه له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل راپور کوي
په ژوب کې د افغانستان د شمالي ولایتونو او همدارنګه د غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو افغانان د کډوالۍ ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په دې ښار کې د پولیسو د ځورونو له امله له کار روزګار وتلي دي. دا هم په ژوب کې میشت یو تن افغان. که څه هم په ژوب کې میشت افغانان کوم رسمي کمپ نه لري او ډیری یې د ښار په کرایو کورونو کې اوسیږي، خو اکثره یې په ښار کې لاسي کارونه، خټګري، دکانداري او یا هم د سبزیو ریړۍ چلوي. یو بل افغان به واورو چې وایي ورور یې د هغو شل تنو افغانانو له ډلې څخه دی چې څو ورځې وړاندې په همدې ښار کې پولیسو نیولی او لا هم په محبس کې بندي دی. دغه افغانان وایي پولیس یې په دې تور نیسي چې ګواکې دوی د ورانکارۍ په فعالیتونو کې لاس لري، خو دوی دا خبره په کلکه ردوي او وایي چې دا د دوی د ځورولو او په زوره له دې ښاره د ایستلو یوه پلمه ده. د مزار شریف اوسیدونکی یو افغان وایي د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ژوب په شمول د بلوچستان له اکثرو سیمو څخه افغان کډوال له پولیسو او ملیشه سرتیرو څخه سخت شکایت کوي. وایي سره له دې چې دوی د مهاجرت قانوني اسناد هم لري، خو د مهاجرت کارت یې نه یوازې نه منل کېږي، بلکې له ځینو څخه یې د مهاجرت کارتونه وړل شوي او څیرل شوي دي او دوی د پیسو او بند تیرولو په بدل کې بیرته راخوشي شوي دي. خو د افغانستان د مهاجرینو وزارت او په کوټه کې د دې وزارت مسؤلین هم د پولیسو او ملیشاو د دې کار د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د میشتو افغانانو د ستونزو په اړه مو راپور له ازادي راډیو څخه واورید. مخکې له دې چې زما مینه زما سیمه پروګرام درته خپور کړو، یوه نړیواله موضوع. چین تېره ورځ له افریقا سره په پراخه کچه د خپلو مرستو د زیاتولو ژمنه وکړه. د مرستو دا ژمنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې چین په دې لویه وچه کې د پرمختګ لپاره پیل کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چین صدر اعظم وین جیاباو د یکشنبې په ورځ له افریقا سره په مناسبو شرایطو د لسو میلیاردو ډالرو په ارزښت پور د ورکړې ژمنه وکړه او ویل چې د هیواد د افریقا او د دې لویې وچې د خلکو ریښتینی ملګری دی. ښاغلی وین دا ژمنه د مصر په شرم الشیخ ښار کې د افریقا او چین د همکارۍ د سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړه. په دې غونډه کې د 500 هیوادونو چارواکو ګډون کړی و. لس میلیارده ډالره پور له افریقا سره د چین د مرستو د درې کلن پلان یوه برخه ده. په 2006 کال کې د چین افریقا په تیره سرمشریزه کې هم چین له افریقا سره د 500 میلیارد ډالرو پور ژمنه کړې وه. د نوي پلان له مخې چین افریقایي هیوادونو ته خپل پخواني پورونه وربخي، د افریقایي تولیداتو لپاره بازارونه پراخوي او د هغو چینایي مالي ادارو ملاتړ کوي چې د افریقا وړو او منځنیو کمپنیو ته تر 1 میلیارد ډالرو پورې قرضې برابروي. پیکینګ به همداراز په افریقا کې د غذایي امنیت د ټینګولو لپاره د کرنې په ټکنالوژۍ سنبال لسګونه ډلې واستوي، لسګونه ښوونځي به جوړ کړي او د دې لویې وچې لپاره به زرګونه د کرنې د ټکنالوژۍ پرسونل، ډاکټران، نرسان او ښوونکي وروزي. چین به تر 2012 کاله د افریقا لپاره د تحصیلي بورسونو شمیر زیات کړي او له دې قارې سره به کلتوري اړیکې پراخ کړي. د اقلیمي بدلونونو د ستونزې د حل لپاره د چین صدر اعظم ژمنه وکړه چې په افریقایي هیوادونو کې به له مزره ګازونو د پاکې انرژۍ 100 پروژې جوړې کړي. د مرستو ځینې دا ژمنې یوازې په هغو هیوادو پورې محدودې دي چې له چین سره ډیپلوماتیک اړیکې لري. د چین صدر اعظم د شنبې په ورځ په قاهره کې د عرب لیگ د ټولنې دفتر ته ولاړ او هلته یادونه وکړه چې د همکاریو پراختیا د چین او عربي هیوادونو په ګټه ده. د عرب لیگ عمومي منشي امر موسی د عربانو له غورځنګ څخه د چین د ملاتړ مننه وکړه او د چین او عربي نړۍ د ګډو اهدافو په اړه خبرې وکړې.
اننا سويا العالم العربي والصين يستهدفاني بناء
موږ د ثبات، پرمختګ او سولې په مقصد د متوازنو نړیوالو اړیکو د رامنځته کولو لپاره په عربي نړۍ او چین کې سره همکاري کوو. په چین کې پروسه یو څوکالو کې په بیلابیلو برخو کې ستر رنسانس راغی چې سیاسي ثبات، اقتصادي پرمختیا او پرمختګ یقیني کوي.
د چین صدر اعظم همداراز د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره وکتل او دواړو ګڼ اقتصادي او کلتوري تړونونه هم لاسلیک کړل. په افریقا کې د نفوذ پراخولو لپاره د چین هڅو داسې اندېښنې راوچتې کړې دي چې چین د خپل مخ پر ودې اقتصادي ماشین د چلولو لپاره طبیعي زیرمو ته د رسېدو په خاطر د ګڼ شمېر افریقایي حکومتونو د بشري حقونو سابقه له پامه غورځولې. وینجی اباو ټینګار وکړ چې له افریقا سره همکاري هیڅ راز سیاسي شرایط نه لري.
موږ بشپړ ډاډ لرو چې افریقایي هیوادونه په خپله خپلې ستونزې حلولی سي. د چین او افریقا اقتصادي او تجارتي همکاري د دوه اړخیزو ګټو او شفافیت پر بنسټ ولاړه ده. د چین حکومت به له افریقا سره په مرسته او ملاتړ کې هیڅ راز سیاسي شرایط زمیمه نه کړي او دا کار موږ نه پخوا کړی او نه یې اوس کوو.
د چین افریقا په سرمشریزه کې د افریقا ځینو لانجمنو مشرانو لکه د زیمبابوې ولسمشر رابرت موګابي او د سودان ولسمشر عمر حسن البشیر چې د بشري جنایاتو نړیوالې محکمې د نیولو حکم ورکړی هم ګډون کړی و.
د افریقا له لوی وچې سره د چین د مرستو د زیاتوالي په اړه راپور مو له ازادي راډیو واورید. په همدې سره د راپورونو او مطالبو لړۍ هم پای ته رسیږي او تاسو رابولو د ازادي راډیو زما سیمه زما مینه پروګرام.
زما سیمه زما مینه وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
دا پروګرام قدرمنو دوستانو السلام علیکم. بیا هم د پروګرام ته ستړي مشئ او خراب دی. تیره اونۍ د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې په دې بوچه کلي کې وو او د دغه ولایت د ښکلو درو او خوړنو لیدنه مو وکړه. د دې خیراسې سیمې د لیدو لپاره تم کیږو چې د نورو تولیداتو تر څنګ مڼې په ټول افغانستان کې ډېرې پیژندل شوې دي او د دې بوچه کلي کلي کې مو د واده د مراسمو ننداره لنه ده کړې چې د نجیب الله زاکر د معلوماتو پر اساس په خوا به پکې ډولونه غږول کېدل خو اوس ممکن د امنیتي شرایطو له امله له موسیقي غږولو ډډه وشي. له نوموړي سره یو ځای پکې ګډون کوو.
ودونو کې موږ داسې یو دود لرو په خپل کلي کې چې دوه اغلرو یو د واده نه یو مخکې ورځ دغه ده یو وروسته دغه ورځ موږ خواړه ورته وایو. خواړه چې دغه ناوې کراوړو هغه جینه چې هلته هغه ډولۍ موږ راوړو ناوې راوړو هغه ته مخکې له دې خوړې له ورځې نه لږ خرڅ کړو. بیا وروسته د خوړې په ورځ چې په دغه غرمې په ورځ د خپل تربونه او کلیوال یو یو په کور دا چې هر څو نفره سوشل پنځه دېر چار څو رخیق سره قبول کړو. دا ورځې پخوا به دا خوړه په خرو وړل کېدله. بیا به ښې هلته پټارې ورکولې او رقم ټوټې به جوړې کړې د خرو غاړه کې به راچولې. په دې بیا خلک ډېر خوشحاله کېدل. اوس یې دا په موټرو کې وړل کېږي دا خوړه. دا چې کله هلته یې سو بیا هغه ته ډوډۍ ورکوي. دا شی موږ غونډل ته ور وړو کرای دو. بیا موږ ته هغه د ناوې کورس ده هغه ډوډۍ موډۍ راکړي. له ډوډۍ وروسته بیا یو دسمال خوا به ګنډې دسمال نه خو اوس دا بازاري دسمال نه وي. دا ورکوي. بیا بېته راځو. بیا د بېګاله خوانه د واده چښتن سي دا ډوډۍ تیاروي او خپل خپلوان ادارا غواړي تلو. بیا ډوډۍ نه وروسته بیا محفل جوړېږي چې مخکې به ډولونه وو خو اوس دا ډولونه بند شوي دي. او انډیوالان او ځوانان چې دي زوم چې دي په خپل انډیوالان سره پاتې کېږي. د لاس ورسره کوي او د شوبالاګان وي او دغه دودونه دي. بیا سبا دپاره د ډوډۍ پروګرام کله همدلته نیول سوی وي. اول ته لاده نیول سوی کله بیا ټول د غناوې په کور کې یا همالته نیول سوی وي. بیا ټول په جمعواري ورځي او ډوډۍ راوي.
په نورو سیمو کې په اخترونو او نوي کال کې دا دود دی چې یوې کوژده شوې نجلۍ ته د هلک کور کالي خواږه او نور سوغاتونه وروړي. خو په دې بوچه کې د ناوې او زوم کورنۍ له یو بل څخه دغه ډول بېځایه توقعات نه لري چې دا د دې بوچه د کلي یو ښه دود ګڼلی شو.
اخترونو کې زمونږ دوت څه ده بیا اختر د سهار چای په مسجد ته په غون په جمعواري راوړو او هغه هر څه تیار کړي هغه ته راوړو هلته اختر مبارکي سره کوو. بیا له هغه نه وروسته مونږ په خپل کلي کې داسې سیستم لرو د اختر ډوډۍګانې لرو دوه دوه کوره ډوډۍ کوو. بیا دا سیستم همدا کلی کې په جومات کې په همدغه ورځ سره برابرو دوه کوره د ورځې لخوا ښځو ته ډوډۍ کوي او دوه کوره د شپې لخوا سړی ته ډوډۍ کوي. بیا د ماښام لخوا نه وروسته دا خلک چې سره یو ځای کېږي هغه د ښځو ته چې ډوډۍ کړي د ورځې لخوا هغوی هغه خپل کورونه سره تقسیموي هغه راخبروي. او د بیګا لخوا چې کومه ډوډۍ ده د نارینه وو هغه بیا د مشران راځي او دا خلک په دوه بخشو باندې شي نیم د یو کره ځي نیم د بل کره چې ډوډۍ وخوړله څوک پاتې کېږي هلته بانډار یا میله کوي هغه انډیوالانو سره او څه بعضې راځي کورو ته. او کله چې مونږ اختر سره مبارک بیا لغه نه وروسته مونږ داسې یو دود لرو چې په دا خپل کلي باندې په جمعواري سره راګرځو او دیواره له پلرونه یا له نیکونه مونږ ته پاتې یو دود دا ده چې مونږ یو بل ته هلته چې ځو بیا میوه ورکوو چې څه یخو ورته راخلو چې د خوراک لپاره وي بل چې کله راوځي بیا یو قاپ میوه یا بعضې وخت کې هګۍ ورسره یې پخ کړي جوش کړي او یا زوزان یا چارمغ دا ورسره یې هغه د قاپ د میوې په سړي کې هغه ته ورکوو هغه ځان سره وړي جب کې وراچو کې وړي نه په زورې ورکوو. دا مونږ ته ډېر ښه دود ده چې له پلرونه را پاتې ده دغه هګۍ او چارمغ چې ورسره یې دا بیا چې یو ډېر شیرین ملګری یا ډېر خپل وي هغه ته کی او دامیوه بیا عموما ټولو ته ورکړي.
د برات پښپای د دې کلی خلک خیراتونه کوي او جمعته وروړي او په دولسمه کې هم د کلی خلک سره په ګډه پیسې ټولوي او په دغه راټول شویو پیسو هم خیراتونه کوي. د دې پوچه د کلی ځوانان په پسرلي کې د والیبال غېګینېونې توپ ډنډې او ډبرو اچولو لوبې کوي او په اخترونو کې هم ځانګړي دودونه لري. خو د نوي کال یا پسرلي لمانځل پخوا هم دود نه و او اوس هم په دې ورځ میلې نه کیږي. د پروګرام میلما ښاغلی ذاکر وایي د ځکه چې د سیمې دیني عالمان په پسرلي کې میله کول ګناه ګڼي. قومي مشرانو ته په درنه سترګه کتل او د هغوی پریکړو ته احترام کول په افغانستان کې ډیره پخوانۍ سابقه لري چې حتی په هیواد کې لویې جوړې شوې جرګې هم د قومي مشرانو او سپینګیرو پریکړو ته د احترام یوه لویه بیلګه ګڼلی شو چې حکومتونه د همدغو جرګو د پریکړو له مخې جوړ او د هیواد ډیرې لویې ستونزې د لویو جرګو له لارې حل شوې دي. په دې پوچه کلی کې چې څو قومونه میشتي او په خپلو کې ډېرې ښې اړیکې لري خو که کوم وخت له ستونزو سره مخامخ شي د مشرانو سلام مشورو ته مخه کوي. ښاغلی ذاکر په داسې حال کې چې د مشرانو پریکړو ته د شک په سترګه ګوري او له دې وجې ناراضه ښکاري د خپلې نارضایتۍ د وجې په اړه څرګندونې لري.
کومه ستونزه د خپلې له منځه رامنځته کېږي ځکه دا کلی څه دي دوه قومونه یا درې قومونه شاوخوا پکې موجود دي بیا مشران لري هغه جرګې لري شوراګانې لري د هغو په اساس دغه ستونزه رامنځته کېږي. خو رول لري پکې ډېر خلک مني خو د مجبوریت نه خیالات پکې ډېر دي مشران هغه کې دا مشران کوم جرګې کې وي خامخا یو خو چې بیچاره غریبي هغه خواځل کېږي نه رایه ما نه ست بس چته د دوی د مشرانو یو هغه دا چې موږ ته به هغه راکوي مچلغه مچلغه معنا دا ده که دوه نفرو سره جنګ وکړ او ما تا ته وایي ته بم 2 لک افغانۍ راوړي ما ته وایي ته بم 2 لک افغانۍ راوړي دا 4 لک افغانۍ دا مشران اخلي دا چې واخیستله بیا به ما ته واک راکوي دا دوی وایي چې کله یو واک ورکوي له واک نه وروسته که دغه مشرانو هر څه فیصله وکړه ته به منی کدی ومنله خو دا افغانۍ دی بیا به ته درکې خو هغه 2 لک پوره نه درکې دا لمانه ده چې مصرف شوی دی د کرایه مې کړی دا مدار خبر کړی دا او بیا که دا دی ونه منله بیا نو دغه 2 لک روپۍ نه به ته تیریږي دا نه درکې دا سوي.
که څه هم خلک کولی شي د ځینو بې عدالتیو په وړاندې غږ پورته کړي، خو زموږ د پروګرام د میلمه په وینا چې په سیمه کې روانه ناامنه وزه چا ته د شکایت کولو مجال نه ورکوي. د میدان وردګ ولایت د دیبوچی په کلی کې لډیر په خوځخه زده کړې کسان شته او اوس هم ډیر زیات خلک د زده کړو لیوال دي او ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي.
پخوانی خلک هم لسته خو کم دي، اوس بیخي ډیر دي او مکتب هم مونږ کلی ته بیخي نږدې ده. بیا اته 100 متره کې قرار لري چې د شهید قاضي ګل محمد د لیسې په نامه سره یادي د علاقانو مکتب. د نجونو مکتب په جوماتونو کې شته، د سیار جماعت کې د جنو لپاره مکتبونه ستاسو تر شپږم سیم په پوري او د سی خاص د جنو لپاره مکتب نست. اوس مهال زموږ سیمه کې ضرورت لري، اقتصادي مشکلات زموږ خلک ډېر لري او ډېر بیچاره خلک لري. وچکالي ډېر وځپل او به بيخي وس په دغه تیرو کلو کې بيخي کم نسولې، سړکونه بيخي خراب دي، هیڅ د استفادې وړ نه دي، په دې نه دي چې موټر به لاړ شي. کلینیکونه نسته، کتابونه هم اکثره ځاو کې نسته، خلک په خیمو یا په پټیو په دې ساحو کې داسې ځایو کې هغه کوي. موږ یو لسه لرو د ډاکټر عبدالوکیل په نامه. ډاکټر عبدالوکیل یو غټ شخصیت و چې د افغانستان وزارت وزیر و او افغانستان کې په تېره د مڼو او د انارو د شیانو د انګورو دو غټ متخصص و. دغه په نامه موږ یو لسه لرو او د دریمه یا څلورمه دوره د فراغت د چلدورسم سم نه هغه کېږي، خو د بدبختانه تعمیر نه لري او لسه موجوده ده تعمیر نشته. اوس هم خلک په خیمو یا داس پټو کې سفر ولا نه درس وایي.
ما ذکر وای که څه هم د هیواد په پوهنتونونو کې د دغه ولایت ډیر محصلان شته او د دې سیمې اوسیدونکو لزده کړو سره ډیر مینه لري، دوی له دولت څخه په وار وار په میدان وردګ ولایت کې د یو پوهنتون د جوړېدو غوښتنه کړې، چې متاسفانه د دوی دې غوښتنې ته تر اوسه مثبت ځواب نه دی ویل شوی. نو له دې وجې د دغه ولایت زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره د نورو ولایتونو په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. خغلی ذاکر هیله مند چې دولت د سیمې د خلکو دا غوښتنه ومني او په دې ولایت کې یو پوهنتون ورغوي. په میدان وردګ ولایت کې شاعران او لیکوالان هم شته. خغلی ذاکر د هر یو داسې یادونه کوي.
او لیکوالان شاعران زموږ په سیمه کې ستاسو احمد تکل ده او ننګیار ناشنا ده چې زموږ وخت کې استاد هم پاتې شوی و. د خالد بن ولید په لیسه کې زموږ تاریخ استاد و. کیم بشارت اغم د پښوا کاجانس کې کار کوي. د سړي د بيخي زخت زيت کې سنسته
زما سیمه زما مینا پروګرام درنو اوریدونکو د میدان وردګ ولایت د دیبوچی لکلي سره آشنا شو چې د دغه ولایت په کومه خوا کې پروت ده، څه ډول پیداوار او دود او دستورونه لري، له دولت څخه څه غواړي، د ښوونې او بیارغونې چارې تر کومه حده په دې کلي کې پر مخ تللې او نور مسایل. که تاسې هم غواړئ چې په همدې پروګرام کې محترمو اوریدونکو ته خپل کلي ور وپیژنئ چې له دود او دستورنو سره مو آشنا شي، ستاسې د کلي د موقعیت، آب و هوا، پیداوارو او نورو ځانګړتیاوو په اړه معلومات ترلاسه کړي، نو په دغې ټیلیفون شمیرې خپل پیغامونه ثبت کړئ: 00 دوویشت یولس دوه یو څلویښت پنځلس. موږ به ستاسې د پیغامونو تر اورېدو وروسته تاسې ته ټیلیفون وکړو او همداراز کولی شئ چې خپرونې ته لیکونه هم راولېږئ چې پتې څو شېبې وروسته اورېدای شئ. خو په لیکونو کې مو لطفاً د خپلو ټیلیفونونو د شمیرو لیکل هم مه هېروئ. له تاسې سره تر بلې اونۍ پورې خدای پاماني کوم. سوکاله اوسئ.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
زما سیمه زما مینه.
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کیسه راته وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او ژبه را وپیژني.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ورواوري.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هرچا خره وپیژني.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نور ته وروپیژني.
ازادي رادیو.